د مشالډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني وخت شوه 12 بجې په دې غړي کې تاسو ته نیخ پنيغه معلومات درکوو د پښتنو ژوند غرزنګ مخکخ علي وزیر د کیس پاړه باندې تغرا ز بل راپور کې بواوري د پښتون ژوند غرزنګ جلسو اعلان او په پاکستان کې روان سیاسي حالات تور د قهواد په معیشت باندې څه اغیزه کړي پر دې به هم تاسو ته راپور درکوو خو تر هڅه مخکې له بشپړو خبرونو
لمړی د خبرونو سرټیکې سند های کورټ په یو مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او پارلمان غړي علي وزیر ضمانت منزور کړي. د پاکستان حکومت وایي د وړو د کمی پوره کولو لپاره له بهره غنم اخلي. روس د اوکران په ځینو ښارونو بمباري زیاته کړې ده. د خبرونو تفصیل سند های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر په یو کیس کې نن ضمانت منزور کړ. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د مې په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مقدمه د شال لطیف ټاون پولیسو درج کړې وه او په علي وزیر تور و چې د ریاست په خلاف خبرې کړې دي. د فروری په 15مه د ترګری زد عدالت په همدې مقدمه کې د علي وزیر ضمانت رد کړو. د علي وزیر د یو بل ورته کیس اوریدنه به سبا په کراچۍ کې د ترګری زد یو عدالت کې کیږي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مې په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره بعد د سند صوبې حکمران ګوند پیپلس پارټي د چارواکو سره خبرې کوي او د جون په 15مه په جنوبی وزیرستان واڼه کې یو جلسه هم کوي.
پیپلس پارټي چې کوم چیرمن وو زمونږ ناسته وشوه، مذاکرات مو وشول. دوی وعده وکړه چې د اختر نه پس به د پیپلس ګوند لاړخه یعنی د سند حکومت لاړخه یو ټیم جوړیږي چې هغه به تاسو ورسره کینه هر خبره به چې څنګه مونږ همواره کولای شو حل کولای شو هغه به هغه شان حل کوو.
علي وزیر د پاکستانی ریاست په خلاف د تقریرونو په کولو سره د خلکو د پارونې په تور د 2020 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې په جیل کې دی. د نوموړي وکیلان دا تور بې بنیاده بولي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د وړو قیمتونو کم ساتلو لپاره 3 میلیون میټریک ټن غنم له نورو هیوادونو واخلي. د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د مې په 10مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې کابینې د یو پلان منظوري ورکړې چې له مخې به په لومړۍ مرحله کې د راتلونکو 2 میاشتو د بیړني ضرورت پوره کولو لپاره 3 میلیون میټریک ټن غنم درآمد کیږي. همداراز حکومت پریکړه کړې چې تر دې وروسته به د 1 کیلو وړو بورې قیمت د 950 روپو په ځای 800 او د 1 کیلو چینی بیا د 50 روپو په ځای 80 روپۍ وي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د مې په 10مه هغه بل د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره جوړې کړې کمیټې ته د بحث لپاره ولېږه چې له بهر میشته پاکستانیانو څخه د رایو اچولو د حق اخیستو وړاندیز پکې شوی دی. دا بل په پارلمان کې د تحریک انصاف منحرف شوي غړي نور عالم خان وړاندې کړی دی. هغه وویل چې بهر میشته پاکستانیانو ته ځکه باید په ټاکنو کې د رایو اچولو حق نه وي چې د ده په وینا اکثریت یې 2 شهریتونه لري. بهر میشته پاکستانیانو ته د تحریک انصاف حکومت په محل د 2020 کال په دسمبر کې په قانون کې د ترمیم له لارې دا حق ورکړل شوی چې د پاکستان په ټاکنو کې د خپل خوخي امیدوار ته رایه واچوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په ملک کې د عمومي انتخاباتو شي. هغه د مې په 10مه په جیلم کې د خپل ګوند پلوي نوې جلسې ته د وینا په وخت وویل ټول ټاکنې چې هر څومره زر وشي د ولس په کې فایده ده. عمران خان د اپریل په 10مه د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد په نتیجه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لرې شوی دی. هغه تور پورې کوي چې د نوموړي په خلاف د امریکې لخوا سازش شوی خو امریکې بیا دا تور رد کړی دی. په افغانستان کې د طالبان لخوا پر ښځو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډه کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ د مې په 10مه په ټویټر لیکلي چې دا غونډه به د مې په 12مه وشي او پکې به په افغانستان کې پر بشري حقونو د نجونو د ازادۍ په وړاندې مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو بحث ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغان ښځو د مخ پټول جبري کړي دي او له شپږم ټولګي پورته د جینکو پر تعلیم بندیز ته دوام ورکړی دی. د مې په 10مه په کابل کې ښځو د دې جبري پردې په ضد مظاهره وکړه او له طالبانو یو غوښتل چې افغان ښځې دي د خپل کلتور له مخې جامو اغوستلو ته پرېښودل شي. په جنوبی او ختیز اوکران کې د مې په 10مه جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې جنوبی ساحلي ښار اوډیسا په میزایلو وشتل شوی دی. په ظاهره دا د رصد د لارو د ګډوډولو کوشش دی. بلخوا د امریکې د ملي استخباراتو ادارې مشر اورل هینز پرون په سنټ کې د وسلو د څارنې کمیټې غړو ته وویل چې امریکا باور لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوږدې جګړې لپاره تیاری نیسي. واشنگتن دا وړاندوینه په داسې حال کې کړې ده چې اوکراین ویلي چې ځواکونه د هیواد په شمال کې د خارکیف ښار سره نږدې له روسي ځواکونو څخه ځینې کلي نیولې دي. خو روسي پوځیانو په جنوبي ساحلي ښار ماریپول باندې حملې زیاتې کړې دي. دا تر دې مهاله د بشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورزل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ رئیس سند های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر په یو کیس کې ضمانت منظور کړ او د یو بل کیس اوریده نه یې سبا په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت کیږي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د لوی جلسو کولو اعلان کړی
او په دې جلسه کې به د قیدی ملګرو لپاره غږ پورته کیږي.
په تیرو دو ورځو کې په کراچۍ ایکسچینج کې کاروبار خنډ و چې وجه یې په پاکستان کې روان سیاسي بې ثباتي خودل شوې ده.
عمران خان میدان ته راوتې دی، ادا حکومت ختمول غواړي، نو د دې د وجه چې کوم بارانی سرمایه کاری هغه پریشان دي چې هغه وایي چې آیا موږ دا سرمایه کاری وکړه او بل حکومت راغی نو بیا به څه صورت حالي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. هو سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې سن های کورټ د پښتون ژغورنې یو مشر او په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر په یو کیس کې نن ضمانت منظور کړ. د علي وزیر دا مقدمه د شالتیف ټاون پولیسو د رچخړې واو پر علي وزیر تور وو چې د ریاست په خلاف خبرې کړې دي. د فروری په 15 ترګری ضد عدالت په همدې مقدمه کې د علي وزیر ضمانت رد کړی وو. د علي وزیر د یو بل ورته کیس اوریدنه سبا په کراچۍ کې د ترګری ضد او عدالت کې کیږي. هم پر دې خبرې کوو په کراچۍ کې له خپل خبریال نیاز علي خان سره چې لږه شیبه کې به موږ سره په ټلیفون راشي. نیاز علي سړی مشئ. نیاز علي زما درځي نیازلی ستړي مشي او اوردونکو ته مو چې نیازلی د وخت موږ سره د واتس اپ د لارې راغله دي د دوی په ټلیفون کې سستون زرا سیګنل مسله ده. نیازلی کزما درځین نو زمنګ اوردونکو ته دغه کیس په اړه باندې وای د علي وزیر چې کوم د کیس نن اوریدنه وشو په یو کیس کې د غوي ضمانت وشو مننه بوي.
کمنګ اوریدونکو ته دا وایو چې د سن های کورټ نن علي وزیر ته په یو بل مقدمه کې د 15 لک روپو د مچلو جمع کولو په عوض کې چې کوم د ضمانت ورکړی دی. دا مقدمه پولیسو په 2013 کال کې په مای میاشت کې په کراچۍ چې شالتیف ټاون کومه سیمه ده هلته درج کړی وه. په دې کې د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او بیا دا پروګرام چې هلته د چا په حجره کې په دیره کې شبیو امان خټک او د هغه زوی داغوی په ضد دا مقدمه وه. په مقدمه کې امان خټک او د غزوی په ضمانت خوشی دي. لدی وړاندې په دې مقدمه کې په 15 فروری چې پی ټی ایم په کراچۍ کې په هغه وخت کې احتجاجي پر لټ وهلې نو د تر هر کړې ضد عدالت چې کوم دی د علي وزیر ضمانت رد کړی وو. خو نن سن های کورټ چې کوم دی ضمانت ورکو خو علي وزیر اوس فوري چې کوم دی خوشی کولې نشي. ولې چې پولیسو په کراچۍ کې د علي وزیر په ضد درې مقدمې چې کوم دی خوذلې دي. په یو مقدمه کې مونږ کتلو چې 13 کال په نومبر کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړی او هغه مقدمه وا چې د 2000 کال په سوراب ګوټ کې درج شوی به بیا پولیسو سمدستي د غیرستو علي وزیر په پیښور کې ونسل او ویلو چې د سن پولیسو په وینا نسل دي. نو په هغه مقدمه کې هم پولیسو په علي وزیر او په نورو مرګرو دا تور پورې کړو چې دوی د ریاست خلاف چې کوم دی ویناګانې کړي. خو پی ټی ایم چې وار په وار دغه تورونه چې کوم دی رد کړي او بیا سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکو. اوس یو بل اخیری مقدمه چې کومه پاتې ده نو په دې کې پولیسو په فروری کې د علي وزیر چې کوم دی په گرفتار او د مخکې نه په زندان کې دغه گرفتاری وخوده او دا مقدمه په 2019 کال کې هم په سوراب بورډ کې چې کوم دی درج شوې ده. خو دا غوید وکیل قادر خان سره چې موږ نن خبرې وکړو هغه وایي چې دا هغه د پاره هم هغه ضمانت خاص چې کوم دی په تر هرګری ضد عدالت کې جمع کړی دی او سبب به اوریدنه کیږي. نو که سبا ضمانت وشي نو دا غي نورستو بدالي وزیر خلاصون ممکن وي.
استاذ د خبره مطلب دا چې د علي وزیر خلاف درې مقدمه درچوي او درې وړم دغه وی چې هغه باندې دا تور و چې هغه د ریاست ضد خبري یا وینا وکړي په جلسو کې او په هغه کې بیا دغه دوه کې یعنی دوه مقدمو کې د هغه ضمانت منظور شو یو پاتره چې سبب کیږي.
او جی بالکل داسې ده کومه اوریدونکو ته وای چې د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې درې مقدمې وي وخت په وخت پولیسو درج کړې وي. یو ضمانت مقدمه کې سپریم کورټ ضمانت ورکو، په یو مقدمه کې نن سن های کورټ ضمانت ورکو، او په بل مقدمه کې به سبا اوریدنه کیږي په ای ټی سی کورټ کې تر هرګلې ضد عدالت کې. که هغه ضمانت ورکي نو د علي وزیر خلاصون چې دی هغه به ممکن وي. کنه علي وزیر چې څنګه د تیرو شلو میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی چې په 14 دسمبر کال 2000 شلم کې نیول شوی وو، نو هغه بل هم په زندان کې وی.
خو لا هم معلومه نه ده چې په دسر د یواز د درې مقدمه لري کنه، کې دی چې نور هم مخ ته راشي کنه.
ا پی ټی ایم او بیا د هغه وکیل د اندښنه لري چې څنګه چې د علي وزیر یا دغه په نولو مرګرولم به یو مقدمه وا، خو بیا وخت په وخت چې کم دی پولیسو پاغومن د فشار را وستو د لپاره نوی مقدمه جوړي یا زړی مقدمه چې کم دی خودینو تر وسه غو دا وایي چې موږ ته پولیسو صرف د درې مقدمه خودلې دي یا په دې کې چالان چې دغه عدالتونو ته وړاندې کړي دي. تر وسه درې مقدمه دي، د دې نرستو ک پولیس بیا نور مقدمه خې دا غي پاړه دا غوي وکیل یا د پی ټی ایم چې په کراچۍ کې کوم غړي دي هغه ته د دې خبرې څه علم نشته دي.
ډیر زیات هم نه نیازلی وو د مشالې خبريال چې د کراچۍ موږ ته معلومات راکول چې د پښتون ژغورنه غورځنګ د یو مشر په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر په یو کیس کې نن ضمانت منظور شوی دی، او د بل ورته کیس اوریدنه سبا په کراچۍ کې د ترګری ضد یو عدالت کیږي. او دلته هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. پښتون ژغورنه غورځنګ یو ځل بیا د لوی جلسو کولو اعلان کړی. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د دې نوې لړۍ پیل د جنوبي وزیرستان لوانا څخه کوي. هغه مشال ډو سره په خبرو کې ویلي چې دوی سره د دوی د ملګرو د خوشی کولو وادي نه دی پوره شوی، نو ځکه بیا په احتجاج کولو مجبور دي. پښتون ژغورنه غورځنګ د نورو غښتنو ترڅنګ په کابل سیمو کې د امنیت لپاره د وسلوالو پر ضد د بیتوپیره کاروایی د خپل بندي غړو خوشی کېدل او د هدفي وجنو مخنیوي غواړي. ملک حکومت وایي چې د غورځنګ غښتنو په پوره کولو یې لاس پوره کړی دی. تفصیل د بریوال کاکړ په دې راپور کې ورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل وجلسو غړو د تلین او بندي ملګرو د خلاصون لپاره د جون پر 15 نیټه د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د لوی احتجاجي جلسې اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د مې پر 15 نیټه مشال رادیو ته وویل چې په جلسه کې به خپل وجلسو ملګرو تاکید وړاندې کوي او د بندي ملګرو د خلاصون لپاره به ژغ پورته کوي.
په دا جلسه کې به د دویم مې ته سردار عارف وزیر دا غتلین مدل کی خړکمر شپږ ویشت مې 2019 چې کومه واقعیا وشوله په هغه کې زمونږ ډیر ملګري شهیدان شول، زخمیان شول، دا غتلین بل مدل کی. او دریم جون چې کومه پوانک شامله شوی وه دا غ شهیدانو تلین بل مدل کی. او په دې جلسه کې به د قیدی ملګرو د پاره غږ پورته کیږي. په دې کې مونږ د پارټیانو مشرانو ته هم دعوت ورکو، ورسره عام په کلي علاقو کې
منظور پښتین څخه مې وپوښتل چې پښتون ژغورنې غورځنګ چې په کراچۍ کې د علي وزیر او نور غړو د خلاصون لپاره کوم پرلت وهلی و هغه څه نتیجه ورکړه. د ویل هغه پرلت یې د پیپلز ګوند لخوا د یو شمیر وعدو په بدل کې ختم کړی و، خو د ده په وینا د نتیجې په توګه یوازې یو داسې ججه لرې کړل شوی وه چې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره به یې توپیری چلند کاوی.
چې یو میاشت درنه پوره شو نو د پیپلز پارټی لخوا موږ ته بار بار دعوت راکړ شو چې راځي سره کینو چې کوم شاین پاتې دي چې په هغه باندې څه خبره وو. دا روژاوا او علي وزیر په اسلام آباد کې موږ د ځل په خپل مذاکرات ټیم کې علي وزیر را سره چې هغه هم خپل خبره از دا خپل وکی. پیپلز پارټی چې کوم چیرمن وو ورسره د دوی نور غړي وو دغه ټول سره زمونږ ناسته وشوه، مذاکرات مو وشول، یو خبره باندې هر اړخیز بیس وشو. دوی وعده وکړه چې د اختر نه پس به د پیپلز ګوند لاړخه یعنی د سند حکومت لاړخه یو ټیم جوړیږي چې هغه به تاسو ورسره کینې، هر خبره به چې څنګه مونږ هم واره کولای شو حل کولای شو هغه به هغه شان حل کو.
منظور پښتین وویل اوس چې اختر تیر شوی دی نو دوی به له پیپلز ګوند سره بیا رابطه کوي چې د ده په وینا هغه خپلې وعدې ورته یادې کړي. پښتانه ملت پال وای د ریاستی ادارو خلاف بیانونه او یا هم پر هغوی نیوکې د ملک نورو سیاستوالو هم کړی دی، خو د دوی په وینا په زندان کې یوازې علي وزیر ساتل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ تر څنګ پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او ملي جمهوري غورځنګ هم دریځ لري چې له علي وزیر سره توپیري چلند روان دی. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ نه یوازې د اوسنی حکومت ملاتړ کړی، بلکې له وزیر اعظم شهباز شریف سره په رسمي ناستو کې هم نږدې لیدل کېږي. له نوموړي مې وپوښتل چې آیا دوی له اوسني حکومت څخه دا تمه لري چې علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور غړي به خوشي کړل سي. نو د وویل
توکو ساده پر پکار دا او پتا به ولګي کنه چې لکیږي نو خبره به مکارا شي کیږي نو خبره به مکارا شي. فلال لګنا وخت ورکو چې مطلب دی اندازه ولګي چې رد عمل سره.
د واکمن مسلم لیگ نواز ډلی مخکش چودري محمد بشیر مشال رډي ته ویل دوی غني چې لالي وزیر سره امتیازي سلوک کیږي او دوی بیا د خوشی کولو لپاره حلی ځلې کوي.
له هغه سره زیاته روان دی، موږ به هغه پارلمان ته راولو او له هغه سره به انصاف کیږي. د دې کڅ هم ډېر اړخونه دي چې غور باندې په کار دی. عدالتونه به هغه ته رعایت ورکوي او موږ هم په سیاسي توګه پوره هڅه کوو چې هغه خوشی شي.
په اوسنی حکومت کې شریک د پیپلز ګوند مخکش فیصل کریم کونډي مشال رډي ته وویل چې دوی له علي وزیر سره د انصاف ملاتړ کوي.
خبر را چې دا کیسه عدالت کې ده، عدالت کې به هغه وکیل دا ثابت ای چې هر د ریاست خلاف خبرې نه کړي او سند حکومت دی خلاف نه تر ادارې تللی دي او ثابت ای هر دو چې دا سې دا کار کړي دا اوس خبر دا سره چې دا به عدالت فیصله کوي. سب جوډیس میټر دا عدالت خبرې کې مو خبر نه شو کوي. بس سیاستدانو مسله بس سیاستدانو حل کوي، بلې ادارې نه سیل کوي. هر ادارې خلک خپل ادارې مسله حل کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکش او د جنوبي وزیرستان د ولس پارلماني استازي علي وزیر د 2020 کال د دسمبر ل 14 می په دې تور د کراچي په زندان کې بندي دي چې د ریاست خلاف یې وینا کړې و. خو علي وزیر وای د ریاست خلاف یې وینا نه ده کړې، بلکې د پاکستان په آئین کې د ننه د پښتون قام د حقونو خبره کړې ده، کوم چې بعد د په وینا بیا هم کوي.
پښال دې ته وګورئ چې تاسو ته بورول کاکړ راپور وړاندې کوو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسو په اړه باندې اوس راځو. یو بلی موضوع ته د مای په نه هم او لسمه په کراچي ایکسچینج کې کاروبار خنه وو. د دې وجه په پاکستان کې روانه سیاسي بې ثباتی خود شوې چې لوځي څوک سرمایه‌کاری یا پنګونې ته زړه نه خکبي. د پاکستان اطلاعي حکومت تر فشار لاندې دی چې د خوراکي موادو بای کم وساتي، خو د اقتصادي چارو په هانوي چې د پاکستان خپل دومره تولید او برآمدات نشته چې اقتصاد دې پرې پخو دروي. په همدې حال کې د تاریخ انصاف لخوا د حکومت پر ضد جلسې روانې دي چې د حکومت چارواکو په وینا سیاسي نارامي ډېره کړې ده. نزلي په دې اړه راپور لري چې د کراچۍ د سټاک ایکسچینج خراب حالت پر عام وګړو څه تاثیر کولی شي.
د اړوکی اختر نروستو د سوداګرۍ یا کاروبار پړومبۍ اونۍ کې د مای پنهمه د پاکستان په ونډو بازار کې 100 انډیکس یا لسره لسلو کمپنو کاروبار سلور سلویخ زره پوینټ څخه رغورځیدلې، او د مای پنهمه او په لسمه په تیرو دوه ورځو کې په سټاک ایکسچینج کې 1500 پوینټ کمې راغلې چې ورسره د کاروباریانو 200 او یو کم دیرش ارب روپۍ زیان شوی دی. احمد چنای چې د پاکستان سټاک ایکسچینج په 15 ډایرکټرانو کې یو دی، نوموړي د مای په لسمه لیڈیو سرا پر خبرو کی ہوئے.
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ پولیٹیکل حالات ہیں
دے وائی چی دا ونڈو بازار را ٹٹکی دو لوے وجہ پر حیوات کی سیاسی حالات تھی چی وہ سیاسی گوندونا پخکارا دریاست اور ریاستی دارو پر ضد خبری کبھی نو پدا سی حال کے ہت سوک پانگوال پر منگ باور نہ کبھی دا پیسو نڑیوال صندوق آئی ایم ایف سرہم پلا سم امائی خبری اتری کی دی وہ سویل کی گی چپا اتلا سم امائی با کی گی لہم دے لاملہ کاروبار کون کی اندخمندی او سوک پیسو لگولو تا ته تیار نه دي. په داسې حال کې د ګرانۍ یو طوفان راتلی شي.
مهنګای کې یو طوفان آ سکتا ہے.
جبران سرپراز چې د کراچۍ په ونډو بازار کې سرمایه کړی دی وایي چې د سارنې پالیسۍ یا منیټری پالیسۍ له مخې به په راتلونکي ورځو کې د سود کچا لوړه شي. د پېټرولو، بجلی او د ګیس نرخونه به هم سیوا شي.
جو ایکسپیکټیشن ہے کہ آنے والے جو مانیٹری پالیسی ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ جائے گا.
دے وائی د سود نرخونه به پر اتون کی مانیٹری پالیسی کی نور هم لړشی. حکومت باید د پیټرول او بجلی او ګیس په نرخونو کی اولستا ورکړې رعایت یا سبسټی بیرته واخلي او کدا سی و نکرینو کی دیشی چې د ایم ایف او نورو نړیوالو ادارو لخوا پاکستان سره مالی مرستي بنشي. هر چاته سرګنده دا چې د هیواد اقتصاد خنه دي او پر روان وخت کی هم د احکاری چې د پاکستان لپاره به نور ستونزي رامنځته کی دي شي.
مشکلات پیدا ہو جائے گی.
کراچی کی خبریال راشد خان وائی چې د هیواد اقتصاد کمزورې دي.
دا چې کم صورتحال دې پدې کې د منتخاري چې معیشت کمزوري کیږي رستر رضا ځکه چې زمونږ برای راست سرمایه‌کاری کوم د پاکستان اغه کې رستر رضا کمی راځي او دغه وجه دا چې زمونږ معیشت کمزورې دي. عمران خان میدان تر اوته دي ادا حکومت ختمول غواړي په ادارو باندې تنقید کیږي او د حکومت خلاف تنقید کیږي او دغه وی دي چې زر تر زر الیکشن وشي. نو د دې د وجه چې کوم بارانی سرمایه‌کاری هغه پریشان دي چې هغه وی چې آیا مونږ دا سرمایه‌کاری وکړه او بل حکومت راغی نو بیا به څه صورتحال وي. دغه نه پس بل حکومت به مضبوط راځي نه به راځي.
بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال وکیل رحمان وایي چې د ایم ایف شرطونه هم دادي چې بجټ او د سوداګرۍ کسر یا خساره باید کم شي.
د وخت پاکستان ته چې جنو معاشي لحاظ سره ډېر غټ چیلنجونه دي. یو خدا ده چې زمونږ چې تجارتي خساره ده هغه ډېره سوا شوې ده او تقریبا لس میاشتو کې پینتیس ارب ډالر ته رسېدلې ده. ریزرو چې کم دي زمونږه هم چې نو تقریبا دس ارب ډالر ته رسېدلې دي سټیټ بینک سره او په دې دس ارب ډالر کې چې نو درې ارب ډالر ده د سعودي عرب دي. ان شورټ مونږ دا ویلی شو چې پاکستان ته د بیلنس آف پیمنټ ډېره غټه مسله ده. ایم ایف چې نو هغه ډېر سختې سره ویلي دي چې خپل بجټ خساره کمه کړي او بجټ خساره کمیږي په سبسډي ختمولو باندې چې پوره سبسډي ختم کړي. سبسډي ختمول خو او ټیکس سیوا کې چې کوم تاسو آمدن سیوا شي چې بجټ خساره کمه شي. یو انسرټینټی ده غیر یقیني صورتحال دی. نو د دې په وجه باندې چې سرمایه کار دي هغه که سټاک ایکسچینج دی یا اوورال دی هغه ټول دې وخت کې چې دی نو هغه شان اعتماد نشي کولی.
اقتصادي پوهان وایي روس تر بلې روپۍ غورځيږي او یو امریکایي ډالر یو سل او یو کم نوي روپو څخه پورته شوی دی. دا اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ونډو په بازار کې سرمایه کار ملکی حالاتو ته ګوري. که په ملکی سیاسي او هر ډول حالات ښه نه وي اثر یې د ونډو په بازار وي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال لړیو ته غوږ استه هم د اقتصاد په موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان چې له کومو هیوادونو قرضونه اخیستي دي په هغو کې سعودي عرب هم دی. د درې ارب ډالرو دا قرض د ترکینسا په حکومت کې اخیستل شوی او مقصد یې له دیوالیه کېدو څخه بچ کېدل وو. اوس د مسلم لیگ نون په مشرۍ په پاکستان کې اطلافي حکومت راغلی هم د دې قرض اخیستلو ته دوام ورکوي. په دې لړ کې وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب دوره اهم کړي. پاکستان ته د سعودي عرب د قرض ورکولو وجوهات څه دي او آیا دې سره به اقتصاد ښه شي؟ پاړې مجید بابر دا راپور وړاندې کوي.
د اپریل په دیرشمه سعودي عرب ته د خپل درې ودنی سفر په پای کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وطن ته راستون شو. خو د سعودي چارواکو سره د مالی امداد په اړه د خبرو اترو لپاره د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل هغه هیواد کې پاتې شو. د مئی په پنځمه د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال سعودي چارواکو سره د مالی امداد په لړ کې کړې خبرې هیله مندې وبللې او زیاته یې کړه.
ز بیا سرشار ریاست ولاړم او د سعودي عرب د خزانه وزیر سره می ولیدل. هلته موږ د اقتصادي مرستو په اړه ټکنیکی مذاکرات شروع کړل. هغه نو خاص توکړی چې سش کال مو کوم درې ارب ډالر واپس کول هغه لپاره دی یو کال مهلت راکړي. هغه په جاړه مثبت رویه شودلې ده. بل مو د تیلو په بایو کې د دیرش فیصد کمولو خواست کړی دی. هله ده په جاړه به هم زموږ په حق کې پریکړوسی. له دې پرته نوري مالی مرستې سعودي عرب خپل مجله د راکولو خبره وکړه. نو الله تعالی مو ډیر عزت وساتلې.
سعودی عرب د 2023 میلادي کال په دسمبر کې د یو کال لپاره د پاکستان په سټیټ بینک کې 3 ارب ډالر نغدي ایښو دی او د 1.2 ارب ډالرو د تیلو د پیسو واپسای کې تر یو کال پورې رعایت ورکړی وو. د راپورونو لمخه دا مهال پاکستان د سختي اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی. د سټیټ بینک د شمیرو لمخه په تیرو دوو میاشتو کې د زرې مبادلې ذخیرو کې کمښت راغلی. د دې نه علاوه پاکستان د بهرنیو قرضو د قسطونو ورکولو ستونزو سره هم مخ دی. تر دا مهال سعودي عرب په رسمي توګه پاکستان سره د مالي مرستو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستاني دی نیوز ورځپاڼې د اقتصادي چارو خبریال مهتاب حیدر ته د پاکستان د خزانې د وزارت چارواکو ویلي دي چې سعودي عرب پاکستان ته د 8 اربو ډالرو په مالی پیکیج ورکولو رضا شوی دی. حیدر د مئی په 10مه مشال ریډیو ته د دې مالی پیکیج په اړه وویل،
سعودی عرب نے ان پرنسپل ایگری کیا ہے کہ جو اس ٹائم 4.2 بلین ڈالر
سعودی عرب دو پاکستان دا موجودہ 4.2 ارب ڈالر پیکیج دو چند کڑو او 8 ارب ڈالر تے یہ ورسولو، خو هغوی دا پیکیج د ایم ایف د لوزنامې سره مشروط کړو، نو ځکه اوس ټوله توجه د ایم ایف سره په خبرو اترو مرکوزه شوې ده. خو سعودي عرب نه د پاکستان غوښتنه دا ده چې موجودات څه د پاسه د 4 ارب ډالرو د واپس کولو موده زیاته کړي او د تیلو رعایتي بیې 2.5 ارب ډالرو ته لوړې کړي، او چې کومې 3 ارب ډالر یې په سټیټ بینک کې خو دي هغه دې له 15 تر 15.5 ارب ډالرو پورې کړي.
5 سے 5.5 بلین ڈالرز تک کر دیں.
سعودی عرب د اوګدی مدیر رئیسی د پاکستانی حکومتونو لپاره د مالی امداد او اقتصادي ملاتړ په لړ کې یو مهم هیواد دی. خو پښتنه دادا چې سعودی عرب ولې د پاکستان سره هر وخت په روڼ تندي اقتصادي مرستې کوي، د دې پښتنې په جواب کې پخوانی سفیر آصف دورانی وایي چې پاکستان د لسیزو راهیسی د سعودی عرب هر ډول امنیتی ضرورتونه پوره کوي او د هغې په بدل کې ترې هیڅ خرچه نه اخلي.
پاکستان ٹرین کر دے دا وہی نیوی ہو سم پاکستان چلی دا وہی ایئر فورس او ملٹری لینڈ ملٹری فورسز شری بھارت کم پاکستان دے لاس بھی ٹریننگ پلر او سم تقریبا پاکستان فوزون الت پا سعودی کستی نو دا یو دس وہ بولے چھ دیر کمپریہنسو ریلیشن شپ دی.
د آصف دورانی په خبره دا مهال 2 میلیونه پاکستانیان په سعودي عرب کې روزګار کوي او هر کال د 5 ارب ډالرو پورې زر مبادله پاکستان ته لیږي. د دې په خبره د ستراتیژیکي تعلقاتو له امله سعودي عرب نه غواړي چې پاکستان په اقتصادي حواله نسکور یا ړنګ شي، نو د دې له امله په اقتصادي توګه پیاوړی پاکستان د سعودي عرب لپاره ګټور دی.
د سعودي عرب ممکن اقتصادي مرستې له پاکستان سره څومره کومک کولی شي، پر دې اړه مو د مجید بابر راپور واورېدو. مشال ډیو ته غوږسته یوې بلې موضوع ته راځو. د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې انټرنیټ بحال شوی، خو کوټ کې سیمه له هغو ځایونو څخه ده چې لا هم په کې 3G 4G نشته. دلته خلک په عمومي ډول زده کوونکي د تیز انټرنیټ د نشتوالي له امله له ځینو ستونزو سره مخ دي. بلخوا انتظامیه وایي چې دغې ستونزې په حلولو به زر عمل وشي. تفصیل د اشتاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان کوټکۍ سیمه اوسیدین کې د دریم په 13 ورځ په احتجاجي مظاهره کې په خپله سیمه کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحالي غوښتنه کړې ده. په دغه احتجاج کې شریک د کوټکۍ سیمه اوسیدین کوي مشال ریډیو ته ویایي.
یمو نوم شرزاده د جنوبی وزیرستان کوټکۍ اوسیدین کوي. د میجو د 16 اپریل نه بعد انټرنیټ چې کوم 3G 4G دی هغه حکومت بند کړای دی. هغه میش د وجوهات پښتنه کوي، خو وجوهات په هاي لول بند میش ته نرو کوي. چې کی مو لوند افسرون دی هغه دا ویایي چې وزیرستان شه امن امان صحیح نه دی، دغه په وجوه باندې میجو دغه انټرنیټ بند کړای دی. په میش په کوټ کې باندې دلا ته د علاقې خلک احتجاج وکړ او د حکومت نه مغوښتنه وکړه چې په فلفور دا دغه انټرنیټ 3G 4G بحال شي. ویل چې د میجو یا دغه علاقې بهر خلک ته و د میش کاروبار دی د نت
په احتجاج کې برخه واخستین کای د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه مسید خبره هم وروي.
جنوبی وزیرستان نت ورک په حواله سره پرین میج احتجاج کړای وو، نو بالکل سید میجو کوم کاروبار دی دا بالکل ویلوړ دی. لکه ایزی پیسې شوډرې پر نت پر خوډرې مسله تاړلې دي او بل ته دنیا حال نه میجو نه خبرېږي. دا خبره کوي چې یعنی دا نت میج د دښې د پورا کړای دی دی چې دلته امن روسی نو کا چیرې په نت پر امن تړلای وی پښاول څخه نت نستا او امن هواتا هنستا پسګ دی چې نت نستا امن واتا هنستا یعنی صرف د دې میج حوام سره زیوتای کوي او د خلک په تیار سره سوتی چې خپل پیغام د دنیا ته نشي راوړای او د دښتی مزمت هکاوی او چې څومره او ډرامه وکړي ویلې باولی نو میستی وتای چې د خدای دې پورا دم را کیږي لکه د امیج دې چلې په وکړي
مشال ریډیو چې په سویلی وزیرستان کې د انټرنیټ بند کولې په باراکشه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان سره تماس ونیولې هغه وویل
دا چې کم 3G 4G دا فدرل چې کم پی ای دې هغه ډیسکنیکټډ دې فور سم ریزنز سکیورټی ریلیټډ نو ډی سب چې کم دې لاست ټایم مونږ پرونه بل ورځ هم پدې باندې خپل کې خبره کړې و نو دلته چې کم اورټیز دې کم پی ای دې کاغې نه راو دي ای سره په ټیک اپ کوي ان شاء الله امید لرو کس هلی روزي چې دا فیسیلیټیز کم اویلیبل و چې دا ورته بیا اویلیبل شي
په کوټ کې ښه دې احتجاج مشورونه دا هم اویل چې حکومتي چارواکیو پروتلین کې لاس ورځو کې د سویلی وزیرستان 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال نکړي بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنه و مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو ته وګورئ سید حسین بجی شویل بشیر ګواک د خبرونو لنډی جوړ
سند های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر په یو کیس کې نن ضمانت منظور کړ. د علي وزیر وکیل قادر خان ډکټ د مې په یو لسمه مشال لري ټول چې د مقدمه د تالتیف ټاون پولیسو درج کړو او پر علي وزیر تور و چې د ریاست په خلاف یې خبرې کړې دي. د علي وزیر د یو بل ورته کیس اوریدنه به سبا په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت کې کیږي. د پاکستان د اطلاعات او فقی وزیر مریم اورنگزیب پرون خبرونه ته په اسلام آباد کې ویل چې د وړو قیمتونو کم ساتلو لپاره 3 ملیون میټریک ټن غنم اخیستو اراده کړې ده. هغه ویل چې د صوبو سره هم په دې اړه منکار کوي چې نرخونه یو قسم وساتل شي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د مې په لسمه غوښتل بل د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره جوړې کړې کمیټې ته د بحث لپاره ولېږه چې له بهر مشته پاکستانیان څخه د رایو اچولو د حق اخیستو وړاندیز پکې شوی و. دا بل په پارلمان کې د تحریک انصاف منظور شوي غړي نور عالم خان وړاندې کړی دی. په افغانستان کې د طالبان لخوا پر ښځو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډه کېږي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي ویلي چې دا غونډه به د مې په 12مه وشي. دا به داسې کړي چې طالبانو پر افغان ښځو د مخ پټول جبري کړي او شپږم ټولګي پورته د تعلیمي بندیز لګولی دی. په جنوبي او ختیځ اوکراین کې د مې په 12مه جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې جنوبي ساحلي ښار اوډیسا په میزایلو وشتل شوی او امریکایي چارواکو ویلي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د په اوکران کې د اوږدې جګړې لپاره تیاری نیسي.
او بشیر ګواک چې تاسو د خبرونو لنډیز غونډې کوو په دې نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخ کې رازو دی ته چې څنګه تاسو خبرونو کې هم ورزل چې په افغانستان کې طالبان لخوا د خزو په وړاندې د موجودیتونو لړۍ دوام لري. څو ورځې مخ کې په تازه عمل کې طالبانو پر خزو مخ پټول جبري کړل. خزو پرم په کابل کې د پرځد مظاهره وکړه ویل چې دوی د پری خودل شي چې د افغانانو د کلتور په نظر کې نیول سره هم هغه سیخ خپل حجاب ته دوام ورکړي لکه څنګه یې چې په خوا کاوه. ځینې نړیوالو د رو امریکا پر طالبانو غږ کړ چې د خزو د حقونو له ترولو دی لاس واخلي. تفصیل د امشیبر په دې راپور کې
د طالبانو له لوري د شزو د حجاب ته اجبار کېدو د خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خواني مشه شهرزاد اکبر د نړۍ پر مشانو ژغ کوي چې د افغان شزو ملاتړ دی وکړي. میرمن اکبر په ټویټر کې لیکلي دي چې هله منه ده چې د کابل په واټونو کې د دې په وینا د افغان میرمنو مړانه ژمنه او روحیه نړیوالو ته الهام ورکړي. د دې مظاهرې په اړه میرمن اکبر زیاته کړه چې د نړۍ مشران دې الهام ترې واخلي او د مرسالاري او ظلم پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې پرون یو شمېر میرمنو د حجاب په ارتباط د طالبانو ته تازه فرمان په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا فرمان د ښځو او نجونو د ازادۍ مخه نیسي. په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو چې نږدې شل کاله په افغانستان کې ځواکونه وو د دوشنبه پر ورځ ویل ک طالبان د حجاب په برخه کې خپلې پریکړې ته بیا کتنه ونه کړي واشنگتن به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. د دې په ځواب کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د حجاب مسله د افغانانو کورنۍ او اعتقادي مسله ده، امریکا دې بلې اساسي مسلې ته پاملرنه وکړي. د طالبانو له لوري د حجاب له اجبار کېدو پرته دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي چې د ګڼو افغانانو او نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې پارولي دي. طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې هم پر افغان ښځو سخت حجاب جبري کړی وو او هم نجونې او ښځې له زده کړو او کاره بې برخې کړي وي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی ال شوي، نو په میاش کې او په دو کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ر لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دمر آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولواله خلک انتی پور تکړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت پر ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
مشال لړیو ته غوږ کېسته د خبر پښتونخوا روغتي چرواکي وای د شمالي وزیرستان په ځنو کلو کې پرته لدې چې ماشومان د پولیو لپاره واکسین شي د هغوی ګوتې رنگ شوې دي. د دوی په خبره همدا وجه ده چې 13 اپریل میاشت په دې سیمه کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. چرواکي زیاتوي ضلع انتظامیه د ذمهوارو واکسین ورکوونکو چارواکو پر ضد کاروایی پیل کړې او ترڅنګ یې د پولیو په اړه د اما پوهاوی کمپاینونه هم ګړندې کړې دي. خو د شمالي وزیرستان ځینې اوسیدونکي د صحت محکمه ملامتوي چې د پولیو د بشپړ حتمي لپاره کوټلي ګامونه نه لري. تفصیل د هارون بچا په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا لړپوړی روغتیاي چارواکي وايي پلټنو خولې چې په شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسيني کارکونکو لڅاسکو ورکولو پرته د یو شمیر ماشومانو ګوتې رنگ کړې دي. دوی د نا واکسینه ماشومانو کار شمیر نشي خولې، خو وايي دا کار د هغې قبایلي ضلع په ځینو کلیو کې شوی دی. هغه چارواکو دا څرګندونه د مې پر اتمه پر داسې مهال مشال لوی سره په خبرو کې وکړې چې په اپریل کې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پولیو ناروغۍ دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. د پرسه د پاسه یو کال کې په پاکستان کې د پولیو لومړی نوې پیښې وي چې د خیبر پختونخوا چارواکي په شمالي وزیرستان او ورسره په لګیدلې خار بنو کې دورزنی بیړنی واکسینی کمپاین ته اړ کړل. د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې مرستیال ډیپټي ډی ایچ او ډاکټر شمس الرحمن وایي پولیو وهلي دوړ ماشومان هغه دي چې واکسین شوی نه ول، خو واکسینټرانو یې ګوتې ورنګ کړې وي. په پاکستان کې چې ماشومان د پولیو واکسینی څاڅکي وخوري نو روغتیایي کارکونکي نوم او پته په رجستر کې درجوي او ګوتې رنګوي چې دا د هغوی د واکسینی دو یو ثبوت وي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د پولیو د مخنیوي ادارې ډیپټي کوارډینیټر زمین جان هم د مې پر اتمه له مشال لډو سره په خبرو کې ومنله چې د شمالي وزیرستان ترڅنګ د سوبیل یو شمیر نورو سیمو هم په هرستیو کې ورته د پولیو کمپاینونو په اړه ناسم معلومات ورسېدلی دي.
چکم انکوائری شوې ده نو دا غنه دا پته لګي چې کوم ډیټا ورکول کیږي نو باغې کې دوی دا خای چې ردی ماشومان او تمنګ دا ویکسینیشن شوې دي په چولې چې دا ماشومان کوم رنزوران شوې دي پولیو وایرس نه دا پته ولګي چې دوی به ته ګوته تور کړل دا خو ویکسین چې دین هغه ته نه ورکول کېدل نو دا ایشو په دغه سیمه کې شته دی د وږي مونږ ګورو چې دغه سیمه کې پولیو وایرس انوایرمنت کې دا ګرځي. د دې مطلب دا چې دا وایرس دی نو کم از کم 200 ماشومان تر رسیدلې دي. موږ ته دا خبره کنفرم ده چې په دې سیمه کې د پولیو وایرس سرکولیشن چې دی نو روان دی. د صوبې په نور سیمو کې هم دا کیږي لکه چې په باجوړ کې ډي سي پاتې وم هلته هم لکه دا ټایپ ایشوز دي چې فینګر مارکینګ هم کوي سلټ ډیټا ورکوي. نو که ته ډیټا غلط ورکې نو پالیسی چې دی نو هغه غلطه جوړي.
د شمالي وزیرستان روغتیایي چارواکي شمس الرحمن البته ډاډه دی چې د اپریل پر 28مه او 29مه په شوي بیړني کمپاین کې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومان په سمه توګه واکسین شوي دي.
د کمپاین کې مونږ ته یو عمر رپورټینګ نه ده شوی. پریویس مونږ ته رپورټس راغلي دي، مانیټرز خو ګرځي کور په کور ماشومان ګوري. دې کې سر انوالو پیرنټس کمیونټي هم چې کوم ولنټیر ټیمز وی او اکشن انشل انیشیټ کړي ډی سی صاحب، امید مونږ لرو چې دا زر نظر د خلاف اکشن واغستل شو، مطلب چرتم فیکینګ شوه دی نو دا اریسټ یو کوم دي کې چې مطلب دا کیسز راغلي دي پاکي بند هیلت ډپارټمنټ انکوایری هم کنډکټ کړي دا میرے لی ایریا مونږ سره دا سلیکټ سینسیټیو دا کا کیسز هم دوه راغلل چې مونږ انویسټیګیټ کو ویکسین ورلنه ورګي پیرنټس وای چې مونږ به رپورټ کوي هم نا ټیمز ته مونږ دا غاغه کو چې یار کا پیرنټس تاسو زر پیرام وای چې ته ګوت شرا کوي ته دا وکي ته هغه وکا هغه مکو ته پراپر ریفیوزل ریکارډ کوا مونږ ته دالېګا مونږ میټینګ کړل نو په مینټس کې علما کرام سیاست دانان صاحبان کونسلران چې کوم ویډیو سیکرټری دي چې داخله هاوس ټو هاوس انوالمنت ورته کو دی اویرنس کې.
پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې په کې د پولیو وایرس لا هم شته دي. په 2020 زیږدیز کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو 22 پیخې ثبت شوې، خو په 2021 زیږدیز کال کې په کې د پولیو هیڅ پیخه نه و ریکارډ شوې. البته تیر کال د هیواد یوازینی مثبت پیخه د بلوچستان په کلا عبدالله کې ثبت شوې وه. په شمالي وزیرستان کې په پولیو ناروغۍ لاخته دوه ماشومان څخه یو یې د میرعلي د ایسوړي کلی دی. د همدې کلیه اوسیدونکي او خبریال رسول داول په پولیو کمپاینونو کې ماشومانو ته بیل وکسینه د ګوتو رنګولو ستون زمني او زیاتوي چې کلیه وی خو د سیمې خلکو د پولیو مسله جدي نه دا غستې، نو لبلې خو حکومت هم د دې ناروغۍ په بشپړ توګه د لمنځه وړلو لپاره سنجیده تګلارا نه لري.
اصل کې محکمه ته د دې لپاره ماحول جوړ کړی نه دی، د دې لپاره سیریس حکومت تو غوانل نشته. نو هغه شان والدینم د سیز سیریس نه دی اخته، بل خلک د دینم څنګه دی چې هر دوه هفته پس د پولیو ور رواني تاسو ور کوي، دوی لم په کار دي چې دا شیډول جوړ کی چې خلک هم نه تنګيږي او خلک انکار هم نه کوي. اوس هم دا کوم مشوم چې کوم دا پولیو نه روي ښکار شوی د دې ته تاسو کی جدي ور کړی تر په لوکو نه ورشل کول او دا به ظاهر ول چې تاسو کی ور کړی شوی دي. تو هغه احساس یې ذمہ داری نشته نه پولیو ټیمونو کې نه محکمه صحت کې او نه دا غشت تنظیمیه کې او نه والدینو کې.
خود ضلع د روغتیایی ادارې مرستیال ډاکټر شمس الرحمن زیاتوي د شمالي وزیرستان ضلعي افسرانو په ورستۍ غونډه کې پریکړه کړې چې په سیمه کې د پولیو کمپاینونو د کامیابۍ لپاره باید ځایي دینی عالمانو، سیاستوالانو او قومي مشرانو مرسته ترلاسه کوي چې هغه میندې او پلرونه خپلو بچو ته څاڅکو ورکولو ته وهڅوي چې اوسمهال ورڅخه انکاري دي. اخوا د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې ډیپټي کوارډینیټر زمین جان وایي حکومت پلان لري چې د مې پر 23مه او تر هغه وروسته په جون میاشت کې هم په شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسینی کمپاینونه وکړي. نوموړی زیاتوي دوی د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په مرسته د پولیو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه ګړندي کړي او دا چې د واکسینیټرانو د کار څار یې تر پخوا زیات کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف په ودیرش کسي ز وفاقي کابینه کې 15 وزارتونه خزو ته سپارل شوې دي. هغه 15 واړه خزي له مودو رئیس د پاکستان په سیاست کې شامل دي. کارپوهان وایي خزو ته د مهمو څوکیو سپارل ښه خبره ده، خو دوی د هیواد په سیاسي چارو کې د خزو د ونډې پر زیاتولو ټینګار کوي. مجهی امیرزاده په خپل رپورت کې د خزو وزیرانو ژوند پر پاکستانی سیاست د هغوی د ګمارنې اغیز ته کتنه کړې.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولې دي. هغه 15 سیاستوالان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند خړې دي چې پکې هنه ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای په لوړو وزارتونو د خزو نومول کېدل یو خوش آئنده خبره ده، خو په کار ده چې د پاکستان په سیاست کې د خزو ونډه تر دې زیاته شي. ټولنپوهې ندا کرمانه د اپریل په شلمه مشال ریډیو ته ویل، په کابینه کې په 500 لوړو چوکو زنانه راتلل ښه فیصله دي، خو د شمیرو لپلوه دا کافی نه دي.
دا ښکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی، چې زما په فکر یو ښه خبره ده. چې د جنس لپلوه وګورو نو په کابینه کې 500 ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي، چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخانی حکومت په وفاقي کابینه کې هم سلور خسیوی، نو کشمیرو ته وګورو دا څه ډیر پرمختګ نه دی. دا خسی په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوی دی، چې ورسره امیدونه ډیر تړلی دي. خدای دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د خسو په ځواکمنه اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې خسی نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی کر چې په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده، د پاکستان په تاریخ کې واحد خزده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیر ونوموله. هینا ربانی کر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغه د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نلوړې ستکړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی کر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2003 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شوه. هینا ربانی کر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیر ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغه خپل عملی کار له صحافت څخه پیل کړو چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوو. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شو. هغه په 2013 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مریم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغه ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مریم په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مریم په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغه د پیپلز ګوند په ټیکټ انتخابات ګټلی وو. شازیه مریم په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټیکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شامل لو خزینه غړو کې دوه غې د مسلم لیگ نون دي. یو پکې مریم اورنګزیب ده چې پر رسنو کې یو فعال سیاستواله بلل کیږي. مریم اورنګزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویاند وه، او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنګزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو لپاره په ځانګړي چوکۍ منتخب شو. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیر و. مریم اورنګزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو په ځانګړي چوکۍ منتخب شو. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوس پاشا یو اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوس په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخب شو. عائشه غوس په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړی و. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ منتخب شوې وه. خبریال او کارپو مزر عباس د اپریل په شلمه مشال ریډیو ته ویل، دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهمه وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
2013
کال انتخاباتو ته وګورئ، نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې ښځې په عمومي چوکیو منتخب شوې. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کومې ښځې چې د نیغ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي، هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. موږ چې په پارلمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل ښځې زیاتې فعالې وي، نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزای وکړي، نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
سیاسي جماعتیں اگر ان کو اور زیادہ انکریج کریں تو وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19مه په 28 غړو مشتمل وفاقي کابینې د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13مه د کابینې ډیویژن لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخه په دې کې یو دیش وفاقي وزیران، درې د مملکت وزیران او درې سلاکاران شامل دي. دا تر هغې اته ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شهباز شریف د اپریل په 11مه د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10مه د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک له لارې ختم کړل شو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 په شارټ ویوز 2130 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال رادیو ته اوګستې اوریدونکو د خبر ضلع د تیرا اوسیدونکو وایي هلته په ناقانونه توګه ځنګلونه وهل کیږي. دوی وایي سیمه یې په ونو بوټو ښایسته ده او هم په دې وجه سیلګران یې سیمې ته ورځي. دوی زیاتوي چې که ځنګلونه وهل شي نو د سیمې ښایست به ختم او چاپیریال به خراب شي. ځایي اوسیدونکي له چارواکو د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي غوښتنه کوي. خو د خبر پښتونخوا د ځنګلاتو څانګه وایي چې په راتلونکي اونۍ کې په دې اړه یوه غونډه کوي. تفصیل د فرحت چینواري په دې راپور کې.
د تیرا اسد خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې تر اوسه هلته په تیرا کې د ونو او قیمتي بوټو په وهلو هیڅ بندیز نشته.
تر اوسه پر هغه محکمه جنګلات هیڅ نه دی کړی. اسې خو دوی باقی ویلو چې 290 خلکو لمو پیسې ورکو کنه او دا چونکی درون په لګولې دي نو کریم ورکړی لري خو هیڅ نشته. بالکل نشته تر اوسه پورې. نو خو خلک ټای کوي لار بوغلې روډي اره ماشینو ته لګېدلې خډیر خبر غډه ستو باندې شوینه کیږي او کټوي او هغه ته نه جوړوي او دروازې فرنیچر یو شیبل شي چې شوی دار ته نه جوړوي هیڅ هغه نشته. لارګای کټ کوي او کوزي ار لګي اذانه بغیر د جړی بوت چې کم میډیسنل پلانټ سي دوی وغیرہ ته نه جوړیږي په دا باندې هم شوري شویرو.
د تیرا د متاثرینو یو مشر سید کبیر پردی وای چې کله تیرا میدان او راجګال نه خلک کډوال شول نو د اغه وخت رئیس په دې زنګولونو وهلو شروع شوه او مخنیوي لپاره یې سو ګامونه نه پورته کوي.
حالت هیڅ کم نه و په دا محل د جنگلاتو کټای شروع شو. مونږ بار بار په هر فارم باندې دعوت وچت کړو چې داغه د جنگلاتو کټای روانو دا ډیر لوی ظلم روان دی او دا بند کړل شي. خو دا بد مرغه زمونږ आवाज چم نه اوریدو چې دا تقریبا 30 کلو شول چې دا کټای روانو. نو دا یو تیرای و سیحتي علاقه هم دو باید خبره خدا وا چې د غالوکې ته یی د خلک په وخت پری کی وای او دغه شون د خپل الوکې بوده کړی وای. روزل بیا د محکمې جنگلاتونه دا مطالبه کوم چې دوی د بلا تخیره د جنگلاتو تحفظ دی یقیني جوړ کړی.
ډیسټریکټ فارست افیسر یعنی د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر محمد شکیل سرمو په دې لړ کې رابطه وکړه. نو دوی په یو رالیږلي پیغام کې وویل چې موږ په راروانه هفته کې هلته میشت پوځي چارواکو او ځایي مشرانو سره یو غونډه ایښي او د ځنګلونو د وهلو مخنیوي په اړه به پکې مهمې پریکړې رامخې ته شي. تیرا دره د پېښور نه په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده. امنیتي ځواکونه وایي چې په 2018 کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې او امن پکې بحال شوی او په دې وروستو کې د سیلانیانو ورتګ هم پیل شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پیخور په ډبګری بازار کې له شاوخوا 15 لسیزو رهیسې په یو دوکان کې ربابونه جوړیږي. د هغه دوکان د پخوانی مالک سمندر خان دوه لمسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي بلکې د پخوانیو هغو مرمت هم کوي. حماد دوه شکلن دی، وایي هر ډول رباب جوړولی شي. دی وایي د پښتو موسیقۍ په رباب کې درې تاره وي خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د 4 تارونو ربابونه جوړوي. شنواز ترغزی هغه دکان ته اورغلو دا راپور یې برابر کړی.
دوویش کلن احمد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د دمو شرور خورم د خپل نیک بابا سمندر خان ربابي روزګار له هم نه دی پرېخه. نیک بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی، بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېخودو.
چې سمپل رباب په داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي لاسوم هم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي دا هغه علاقې لرګی دي کې کار کوي. دغه لرګی پوخي صفائی زموږ مشین دی، هلته کټکو بیا دلته چې کم دی نو فینیشنگ لته کو بیا دلته راو. رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروری چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي، خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره 4 تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکه د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي.
زیاتر دا ډاکټر زراجی اغیم شو کې د دی شي جنکه زیاتر اصل کې هغه چې د زیاتر سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوک کوي.
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تاو کړی او په وګتو به تارونه هم وغږول ځکه د پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې لپاره د پیمانه کومه اعلی نشته دی.
زیربم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي دا بر پاس ټټو ورته وي دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی مطلب فل شانتی دی کنه
تارونه پوچتی بس.
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی. د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود د دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړ لاسونه ورکړی دی لګولې وو.
مشال ریڈیو دا
خبر راوړه نظر خوبه
ژوند لري زبون ټکه خلاصه.